یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په فراق کې د ملي اردو دی وی پوزي هلیکپټر د سقوط په اړه مول نور جزئیات خبرو دی. ایران د فراد ولی ویان تایید کړی چې په دې پیښه کې 25 کسان وژل شوی. دغه راز او چې د پاکستان سترې محکمې دی وی سوي میرمنې د اعدام حکم لغوه کړ. خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د خبرونه زما همکار رضوان مراد اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان په لویدیځ ولایت فرا کې د ملي اردو یوې هلیکوپټرې سقوط کړی دی چې ناست پکې 25 کسان وژل شوي دي. د دایکنډي ولایت سیمه ییز مقامات وایي چې طالبانو په لاس 9 شرغمل شوي کسان بېګا شپه راخوشې شول او د پاکستان سترې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په اعدام د وې محکومې عیسوې ښځې د اعدام حکم لغوه کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان بلودیس فرا ولایت کې د ملي اردو یو هلیکوپټر سقوط کړی دی چې پکې ټول ناس 25 کسان وژل شوي دي. دا خبره د فرا د والی وان ناصر مهری رویټرز اژانس ته تایید کړې ده. هغه ویلي د ملي اردو هلیکوپټر شاوخوا 9 بجې په اردرې ولسوالۍ کې د بد هوا له امله لوېدلې ده. مهری ویل په هلیکوپټر کې چې له فرا نه هرات ته روانه و د افغانستان د لویدیځون د ملي اردو مرستیال قومندان او د فراد ولایت شورا رئیس هم و. طالبانو ادعا کړې ده چې دوی د هلیکوپټر ویشته او نسکوره کړې ده. په دې اړه پروانه خبرونه کې نور جزئیات اوریدلی شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پلچرخي محبس ته نږدې په یو انتحاري حمله کې 3 پولیس او 3 ملکیان وژل شوي دي. د دې وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل انتحاري بریدګر شاوخوا 9:30 بجې د دولتي مامورانو یو موټر په نښه کړ.
شهیدان درې پولیس دی، درې ملکی وګړی دي او 8 کسان مجروحین دي که 3 ماشوم دي او 15 نور کسان دي که 4 تنه.
تر اوسه پورې چا د دې حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. تر دې دوه ورځې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخې ته هم ځان وژونکې حمله شوې چې پکې خلک تمر ژوبله وختې او مسؤلیت یې داعش ډلې منلی. د دایکنډي ولایت سیمه ییز مقامات وایي چې طالبانو په لاس 9 شرغمل شوي کسان بېګا شپه راخوشې شوي دي. د دایکنډي د والي ویان علي اکبر ناطقي ازادي راډیو ته ویل طالبانو 10 ورځې مخکې 6 عام کسان د کجران ولسوالۍ له لارې له ځانه سره بیولي وو او هم یې د دایکنډي 3 قومي مخاور یرغمل کړي وو چې اوس یې د سپینګیرو او محلي چارواکو په هڅو بیرته پرېښي دي. کجران د دایکنډي یو نه امن ولسوالۍ بلل کیږي چې دا پیښه پکې شوې ده. دا ولسوالۍ د روزګان ولایت له هغو ځینو سیمو سره ګډه پرته ده چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان سترې محکمې د یوې عیسوۍ ښځې د اعدام حکم لغوه کړ. آسیا بیبي په 2010 کال کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه. د پاکستان سترې محکمې نن پریکړه وکړه چې آسیا بیبي له زندانه خوشې شي. آسیا بیبي د امنیتي دلایلو په خاطر په نامعلوم ځای کې ساتل کیږي. د دې عیسوۍ ښځې د اعدام حکم د بشري حقونو د مدافع ډلو او عیسوي فعالانو عکس العمل پارولی، خو اوس یې د اعدام لغوه کېدل ښایي د پاکستان اسلامي توندلارې په غوسه کړي. په پاکستان کې اسلام ته سپکاوي کونکو ته د مرګ سزا ورکول کیږي. د روسیې په شمال ختیځ ښار ارخانګیسک کې د امنیتي فدرال ادارې د ودانۍ په دروازه کې 14 شوې ده. د 14 چې نن سهار شوې یو کس سخت ټپي کړی چې وروسته یې سا ورکړې ده. د روسیې دولتي رسنیو ویلي دي چې معلومه نه ده د 14 علت څه و. تر اوسه پورې هیڅ کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. او د قرغیزستان چارواکو یو کس په سوریه کې له تروریستانو سره د مالی مرستې په تور نیولی دی. د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې نن وویل چې دا 28 کلن کس چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی د اکتوبر په 14 نیټه نیول شوی دی. مقامات ویلي دي کس د تروریستانو لپاره 100,000 ډالر راټول راټول کړي وو او په جاري هویت یې فعالیت کاو. د قرغستان حکومت وایي د هیواد 500 وګړي چې سړي او ښځې دي په سوریا او عراق کې له داعش وسلوالې ډلې سره یوځای شوي دي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې مو په فرا کې د ملي اردو د یوې پوځي هلیکپټرې د سقوط له نورو جزئیاتو خبرو د فرا چارواکو تایید کړی چې په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو او چې د پاکستان سره محکمې د یوې سوي میرمنې د اعدام حکم لغوه کړی دی. د ایران د تیلو پر صادراتو او دغه راز د امریکا د نوي بندیزونو او له د هیواد د تیلو د سترو پیرودونکو د وروستیو دریځونو له حال مو هم خبرو او د کابل چاپي خبرونه ته هم کتنه کوو. ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. مخکې مو واوریدل چې نن په فرا ولایت کې د ملي اردو یو هلیکپټر راولوید. دا هلیکپټر له فرا څخه هرات په لار و چې د فرا ولایت په اناردری ولسوالۍ کې له غرونو سره ولګېده. د فرا د ولی ویاند دا پیښه تایید کړې ده. ناصر مهری د غرض خبري اژانسونو ته ویلي دي چې په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. د نور معلوماتو لپاره همدا شبه له فراد ازادي رادیو خبریال احمد شاه فطرت سره د ټلیفون په لیکه دی. فطرت صاحب خبرونه ته خره غلاست او د دې پیخي اورستي ان جزئیات څه دي نور جزئیات؟
بله تاسو اوریدم ته نورې صاحب سلامونه وړاندې کوم. نن تر شاخونه بجې دوی هلیکوپټرې د فراد د ملي د لواء څخه الوتنه کړې او د ایرات په لور تللې. دا وروستکی د اناردری ولسوالۍ چې د فرا او هرات ترمنځ موقعیت لري یوې شندن ولسوالۍ ته رسیدلې او دوه مالوڅکه د چورلکه د خرابې اول عمله چې د چارواک په خبره د یو غرس ری ټکر کړی دی چې هغه کسان چې پکې سپاره وي او انتي سرچینه هم اوس چې د ازادي راډیو سره خبرې وکړي د نن په نشته سره دا خبر تایید کړي چې په دې پیښه کې ټول سپاره کسان وژل شوي دي. د سپاسفرو کسانو کې د فراد ولایتي شورا رئیس فرید بختور، جمیله امینی د ولایتي شورا یو بل غړی او پخوانی رئیس، همداشان د فراد ټاکنو د کمیسون مشر منیر پارسا، دوی ظفر مرستیال، جنرال نعمت الله او همداشان نور کسان هم څه خو بشپړ لسی لا تر اوسه رسنۍ ته په واک نه دی ورکړل شوی. نور صاحب دا ټول کسان و لومړنۍ معلومات چې موږ سره رسیدلي دي په دې پیښه کې ورکې دي چې ټول دا کسان وژل شوي او چورلک هم لمنځه تللی دی.
بله د پیښې ځای ته د غرض د ژغورنې یو ټیم هم استول شوی و. آیا دغه ټیم رسیدلی دی او مړي موندل شوي کنه؟
همدا شېبه ما د فراد والي وای ناصر مهری سلام خبرې وکړې. دا ول چې د ژغورنې ځای ته نور عمل رسیدلی دی کومک ته پاره. د ملومړی معلومات شي چې په دې پیښه کې د 15 شتن په شاخوا کې کسان وژل شوي دي او همداشان په خپل خلوردو هم ویل دي چې د پیښې لاملونه دوه و. یو د چرلکی هغه مسافر یې اسپرلی ډیر و او بل هم د هوا خرابوالی و چې د الوتکه لیدلې. په سیمه کې اوس هم تحقیقات جریان لري نور صاحب او تر اوسه پورې د سیمې څخه دقیق معلومات لا هم نه دي رسیدلي چې آیا ټول کسان مړه دي او که کوم کاسو ژوندې په سولې کې پاتې. همدا شی به د فرا ولایت د والی په دفتر کې عبدل ته خبري ناس هم ته څو شی وو جوړیږي. په دې اړه د فرا والی هم رسنۍ ته معلومات ورکړي.
طالبان هم ادعا کړې چې دغه ته پوځي هلیکپټر دوی وشته ده. په دې اړه تاسو څه اوریدل او دغه اناردره سیمه چې د پوځي هلیکپټر په کړل ویدل د څه ډول موقعیت لري؟
د فرا ولایت اناردری ولسوالی دغه ولایت څنګه امن ولسوالی څخه یعنی د فرا 15 ولسوالی چې نام نه دی دا په کټګوري کې نه راځي. ولته د وسوالو طالبان نفوذ هم
خپل ولسوالۍ کې دومره زیات نه دی، خو تر دې د هدا چې خلک هم وای او دولتي چارواک هم ویلي پیشه د هوا د خرابوال له امله سي، ځکه دلته اوس هم هوا سمه ده، تېره شپه هم باران شوی و، دا علت چارواکو هم د وسوال طالبان د ادارې رسونه تایید کړي چې تیاره د دې د خوابي سلسله وي، خو په دې اړه څېړنې روانې دي او وروستۍ پایلې به وشي چې بیا هم د هلیکوپټر څنګه لولري. خو د ورنردرې ولسوالۍ چې ده خپل ډېر یو غرنۍ سیمه ده، یعنی ډېر په غرونو پوښلې ده او ټولې سیمې غرونه دي.
بله احمد شاه فطرت، له تاسو نه مننه. له فراد ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت چې په دې ولایت کې د اناردرې په ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې پوځي هلیکپټر د سقوط د پیښې نور جزئیات سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، د فراد ولیویان ناصر مهری هم دا پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چارواکو چې په دې پیښه کې د دې پوځي هلیکپټر ټولې سپرلۍ 15 تنه وژل شوي دي. په دې پیښه کې د فراد ولایتي شورا د رئیس په ګډون د غراز د 203 ظفر قول اردو د مرستيال او زيني نور چارواکي هم په دې الکپټر کې سپارو چې ویل کیږي ټول وجل شوی دي. دا چې د افغانستان ملي اردو په کابل کې د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه پورې په دې اړه څه ویل دي، د ازادي راډیو خبريالانو هڅه کوي چې د دفاع وزارت له ویندویانو سره تماسونه ټینګ کړي، خو تر اوسه پورې په دې نه یو بریالی شوی. وروسته به مو د کابل لاکس لملونو هم خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صاف او وازی اوریدلی شي. د فرا د ملي په فرا کې د ملي اردو د یوې پوځي هلیکپټر د سقوط پر پیښې علاوه د ورځ کابل کې کابل نن یو ځل بیا د یوې ځانوژونکي حملې شاهد و. د کابل د پلچرخي زندان د دروازې په مخ کې نن یوه پولیس ځان ته چاودنه ورکړه چې په دې چاودنه کې تر اوسه پورې د لږ تر لږه شپږو کسانو مړینه تایید شوې ده. په چاودنه کې د غراز 8 کسان هم وژل شوي. تر اوسه پورې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. اوس په د کابل چاپی خبرونو ته کتنه وکړو. حمید مومند یو شمیر ورځپاڼې کتلي او وایي چې ډېرو ورځپاڼو په د افغانستان د سولې پر پروسې لیکنې کړې دي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره مطالب بیا هم د سولې په تړاو روسیو پرمختګونو او په دغه پروسه کې له زندان څخه د آزاد شوو طالب چارواکو رول ته ځانګړې شوی دي. مسیر ورځپاڼې لیکلی دی چې د ګوانتانامو له زندان څخه آزاد شوي طالب چارواکي د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته رسېدلی دي. ورځپاڼې لیکي چې محمد فضل اخون، ملا نورالله نوري، ملا خیرالله خیرخوا، ملا عبدالحق وسیق او مولوي محمد نبی عمری هغه طالب چارواکي دي چې د ګوانتانامو له زندان څخه له خوشې کېدو وروسته په قطر کې د طالبانو له دفتر سره یوځای شوي دي. ورځپاڼې لیکلی دی چې دغه طالب چارواکي په 2015 میلادي کال کې له طالبانو سره د اسیر شوي امریکایي سرتیري په بدل کې خوشې شوي وو. ویسا ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د طالبانو دغه 15 مهم غړي د ملا حبت الله په فرمان خو د امریکا په اشاره د قطر په دفتر کې ګمارل شوي دي سو د سولې خبرې پر مخ یوسي. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې د ګوانتانامو له زندان څخه خوشې شوي دغه 15 طالب چارواکو تر دې مخکې د لیدنو کتنو اجازه نه درلودله، خو اوس داسې ښکاري چې دغه بندیز ترې لرې شوی دی. ورځپاڼې په جلا مطلب کې د ملا برادر د خوشې کېدو په سرنګوالي هم بحث کړی او لیکلی دی چې د هم د امریکا په غوښتنه د قطر د بهرنیو چارو وزیر په همکارۍ چې وسوسې اسلام آباد ته سفر کړی و خوشې شوی دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې ملا برادر داسې محل له زندان څخه خوشې شوی چې وسوس امریکا خپل له طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړي، او د ورځپاڼې په وینا کې ملا برادر د سولې په خبرو کې د باور د رامنځته کولو لپاره خوشې شوی وي، نو دا یو مثبت او هیله بخونکی ګام دی. ملارمن ورځپاڼې بیا کابل ته د امریکا د پوځ د مرکزي قومندان سفر ته کتنه کړې او لیکلی دی چې جنرال جوزف ووټل یو ځل بیا په تاکید سره ویلی دی چې امریکا د افغانستان د خلکو حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې د هڅو ملاتړ کوي. خو ورځپاڼې د مطلب په دوام د ځینو کتونکو په حواله لیکلی دی چې د سولې د هڅو په لړ کې د 1300 میاشتو پرمختګونه ښیي چې افغان حکومت عملاً د سولې په خبرو کې سنډې ته ټیل وهل شوی دی. ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپل سرلیکنه کې هم بحث کړی، خو لیکلی دی چې نړۍ ته پکار ده چې د افغان حکومت ملاتړ وکړي او په هر ډول خبرو کې افغان حکومت د یو اړخ په توګه مطرح وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ملا برادر د خوشی کېدو په اړه خبرګون راغستې دي او لیکلي دي چې د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړو د ملا برادر د خلاصون هرکلی وکړ او له دوی وغوښتل چې د سولې په پروسه کې خپل رغنده رول ولوبوي. خو ورځپاڼې د مطلب په دوام لیکلي دي چې دا چې اوس ملا برادر چیرته دی او د سولې په پروسه کې به کوم رول ولوبوي او کنه تر اوسه څرګنده نه ده. روسپانه لیکي چې ملا برادر داسې مهال خوشی کېږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وسوس افغانستان، پاکستان او د سیمې ځینو هیوادونو ته سفر وکړ چې په ترڅ کې له ځینو طالب مشرانو سره هم ولیدل. خو روسپانه د مشرانو جرګې د رئیس په حواله لیکلی دی چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ ترسره شي او افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو څارنه وکړي.
ازادي رادیو اوري او سم اقتصادي خبرونه اکرام الله اکرام اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې د زعفرانو یو تحقیقاتي فارم نن د کابل په بادام باغ سیمه کې جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د دې وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تحقیقاتي فارم د چین هیواد او بند امیر د زعفرانو د شرکت په مالی لګښت جوړ شوی دی. د ده په خبره دې فارم کې د نمونې په شکل زعفران کرل کیږي تر څو په اړه تحقیقات وشي. د نوموړي په خبره په دې فارم کې به د زعفرانو د کرکیل یو شمېر کارکوونکو ته هم روزنه ورکړل شي. ښاغلی رستمی دغه شان وویل چې د هیواد په شمال لویدیز او جنوب لویدیز ولایتونو کې د زعفرانو تحقیقات پیل شوي چې ښه پایله یې ورکړې ده. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست په دې ولایت کې د شاتو د مچیو د ودې او د بیوزلۍ د لمنځوړلو په هدف سلو بیوزلو بې سرپرسته کورنیو ته د شاتو د مچیو کورني فارمونه ویشلې دي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس نور الله سبون رسنیو ته ویل چې په لومړي پړاو کې د دې ولایت پاچین، کوټ او روداتو ولسوالیو کې دغه کورني فارمونه په خلکو ویشل شوي دي. نوموړي ویلي چې وروسته به یاد پروګرام نور ولسوالیو ته هم وغځول شي. ښاغلی سبون ویلي بیوزله ښځې کولی شي چې د شاتو د مچیو او شاتو په تولید سره خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بای یو بوجۍ قزاقي وړ 1400 سلويخت افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1100 شل افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجۍ 2000 شل افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 شل افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 950 او یو لیټر ډیزل په 1550 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1000 افغانۍ نوي پولا، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسی پاونډ 1090 افغانۍ او یا پولا، یو سعودي ریال 19 افغانۍ نوی پولا، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ او یا پولا، او زر پاکستانی کلداری 1500 او یا افغانۍ.
ازادي رادیو اوري. د ایران د تیلو پر صادراتو د امریکا بندیزونه 15 ورځې وروسته جاری کیږي. دا چې له دې هېواد د تیلو د سترو پیریودونکو دری زونه چې دی په دې اړه به د ملالای بشیر راپورته وکړو.
واشنگتن وروسته له هغه پر ایران بندیزونه وضع کوي چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال له اټومي موافقې څخه په میاشت کې ووت. خو چین چې د تهران د تیلو تر ټولو لوی مشتری دی ویلي چې د 2015 کال له اټومي موافقې به سرغړونه نه کوي او له ایران څخه به د تیلو واردولو ته دوام ورکوي. پر دې سربیره چې واشنگتن تهدید کړی چې که چین د امریکا غوښتنه ونه مني په امریکایي بازار کې به د چینی شرکتونو پر سوداګري بندیز ولګوي. چین دا پریکړه کړې ده. په داسې حال کې چې په آسیا کې د ایران د تیلو دوه نور لوی پیرونکي هیوادونه جاپان او جنوبی کوریا دي، هغوی له ایرانه د تیلو پیرل بند کړي. خو هندوستان او چین اوس هم له ایران تیل پیري چې ویل کېږي د اقدام تهران ډاډه ساتلی. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانگیر د یک شنبه په ورځ د اکتوبر په 28 نیټه وویل چې تمنه لري د ایران د تیلو صادرات به د ورځې تر 1 میلیون بیرل کم سي. په اپریل میاشت کې کله چې امریکا پر ایران نوي بندیزونه لا نه و اعلان کړي، د ایران د تیلو صادرات د ورځې 2.5 میلیونه بیرل وو. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هوا چونینګ تیره اونۍ خبریالانو ته وویل پوښتنه دا ده چې آیا موږ اوس هم اټومي موافقه عملي کوو که نه. په دې اړه د چین دریځ روښانه دی. چین له ایرانه هر ورځ له 15 لکه تر 8 لکه بیرله تیل واردوي چې بیه یې هره میاشت 1.5 میلیارد ډالر کیږي. متخصصین وایي چین شاید د نورو هیوادونو په پرتله د واشنگتن له تهدیده ډیر اندېښمن ځکه نه وي چې د نړۍ دوهم لوی اقتصاد لري او له مخکې له واشنگتن سره په سوداګریزه جګړه بوخت دی. چین له اروپایي هیوادونو سره پر دې کار کوي چې له ایرانه د ډالر پر ځای په چینایي یوان پیر او پلور وکړي. چې د امریکا تر بندیزونو واوړي. ایران د چین د یو سرک او یو کمربند پروژې ستراتیژیک شریک هیواد دی چې غواړي په یورو آسیا او افریقا کې د سوداګرۍ لپاره تاسیسات جوړ کړي. هندوستان تر چین وروسته د ایران د تیلو دوهم لوی پیرونګي هیواد دی چې مخکې له تهران سره شي اړیکې لرلې دي. د هندوستان رسمي دریځ دا دی چې هغه یو اړخیز بندیزونه نه مني چې د ملګرو ملتونو لخوا نوي وضع سوي، خو نوی ډیلی د واشنگتن د خوشحالولو په خاطر په دې وروستیو کې له تهرانه د تیلو واردات کم کړي، خو دا هیواد غواړي واشنگتن یې له بندیزونو مستثنا کړي چې وکړای سي د ایران تیل پیرلو ته دوام ورکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادی رادیو لپی او استودیو د غرمنی خبری خبرونه اوري په دوهمه برخه کې د ازادی رادیو د زهرو کاروان او نیز پروگرام در تخبرو خو اوس بیا هم د پاکستان په اړه یو موضوع راخلو. د پاکستان سره محکمې نن دی ویسوي خزه د اعدام سزا لغو کړه. د خزه اسیا بی بی نومیږي او محکمه له 2010 کال راهیسې روانه و. دا موضوع زما همکار اسمت سروان چړلې ده هم د شبر سره په استودیو کې دی. سروان صاحب، د پاکستان سره محکمې دغه موضوع بالاخره فیصله کړې لکه چې ګومانم؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د پاکستان سترې محکمې د دې ایسوي ښځې په اړه وروستۍ پریکړه نن اعلان کړه. دا ښځه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په 2010 میلادي کال اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه. دو نورو محکمو دا په اعدام محکومه کړې وه او نن وروستۍ فیصله کېده چې د سترې محکمې لخوا. د دې ښځې چې آسیا بی بی نومیږي مدافع وکیل سیف الله ملو کویلی د ستری محکمې درې قاضیان به نن چهارشنبه خپل فیصله اعلان کړي او د هیله لري چې آسیا بی بی ته به برات ورکړي. البته د خبرې د محکمې تر فیصله مخکې وکړي. په پلازمینه اسلام آباد کې د دې پریکړې په درشل کې امنیتي تدابیر سخت شوي وو او د پاکستان د کورونا چارو وزارت ویلي چې په لویو ښارونو کې به د موبایل ټلیفون شبکې غیر فعال شي. همدا اوس په لاهور او ځینو نورو ښارونو کې د ستری محکمې د پریکړې خلاف مظاهرې پیل شوې دي.
بله، د اسیا بی بی قضیه په پاکستان او نړۍ کې نسبتا زیاته مطرح شوې. علت څه کېدای شي؟
د اسیا بی بی قضیه په دې خاطر هم ډیره زیاته مطرح شو چې دا لومړنۍ ښځه و چې په 2010 میلادي کال کې د کفر ویلو په تور په پاکستان کې په اعدام محکومه شو او له همغه پیله د دې د اعدام خبر په نړیوالو رسنیو کې په توت خبر بدل شو. اسیا بی بی د څلورو ماشومانو مور ده او پر ځان لګیدلې تورونه ردوي، خو له بلې خوا د سختریزو ډلو د هغې پر ضد لاریونونه وکړل او خبرداری یې ورکړل چې که اسیا بی بی خوشی شي دوی به یې ووژني.
بله، څروان صاحب له تاسو نه مننه. بیا به هم دا موضوع نن تعقیب کړو له وروستیو عکس العملونو، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې اعتراضونه بیا هم له مخکې پیل شوي دي. پاکستان د سترې محکمې د وروستۍ پریکړې پر ضد چې دی ویسوي ښځې د اعدام سزا یې لغوه کړې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام فصله شرف پنځه صفه صافه او وزي اوریدلی شي. د کندز خان آباد ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې دوی د غیر مسؤولو وسلوالو لوري په بیلابیلو نومونو ځورول کیږي او برسیره پر دې ډیری وخت دغه وسلوالو خپلمنځي جګړو له کبله هم عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوړي او دغې مسلې د خلکو ورځنی ژوند ډیر تریخ کړی دی. له کندز د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان پرې رپورټ لري.
د کندز د خان آباد ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک شکایت کوي چې د غیر مسؤولو وسلوالو شتون د دوی ژوند له بیلابیلو ننګونو او ګواښونو سره مخ کړی دی. د خلکو په خبره چې دغه خپل سر ټوپکیان په پخوانیو تنظیمونو پورې تړلي کسان دي او د تنظیمي او حزبي مشرانو له لورې ملاتړ کیږي او د هغوی په اشاره په سیمه کې پر هر ډول بې نظمیو او ناامنیو لاس پورې کوي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت د سیمې یو تن اوسیدونکي شیردل خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
دغه محلی وسلوال چې کوم دی دغه نه درس خلک په عذاب دي تنه دوی چې نه لاول نه چې کوم محلی وسلوال جوړ سو دوه درې قومندانانو اوس پار کور کې په هر باندې کې قومندان جوړ سو ده دغه خلک درس نه په عذاب دي روزانه جنگ یالته کمینی کمین بازی بس دغه خلک دغه څه په عذاب کړی دي مکتبو ته خلک نشي تلل کلینیک کې ته ډاکټر نشي تلل
لدې سره سم دي نوموړي ولسوالۍ دین آباد د سیمه خلک هم ورته شکایت لري وای چې غیر مسئول وسلوالو د خلکو آرامه ژوند نه آرامه کړی او حتی عام خلک په خپلو کورونو کې د خوندیتوب احساس نه کوي. د یادې سیمې یو تن اوسیدونکي شیرین آغا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
مسئله غیر مسئول د قریه زیاف زندگی میکنن و در هفته سه کشت
زموږ په سیمه کې زیات شمیر غیر مسئول وسلوال شتون لري او په اونۍ کې د دوی د خپلمنځي جګړو له کبله دوه نفره او درې نفره وژل کیږي او ځینې وخت د دوی د جګړو له کبله له کلي څخه ښار ته غځېدلې لارې هم تړل کیږي او د دوی له لاسه خلک سخت په تنګ دي. په ورته وخت کې د خان آباد ولسوالۍ د ښار یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې دوی د خپل سرو ټوپکیانو له بېځایه ځورونو او باج اخیستلو څخه سخت په تنګ راغلي دي. د دغې ولسوالۍ د ښار دو تن اوسیدونکو شیرزمان او والانور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
یو تعداد غیر مسؤول کسان دي په اکثرا ولسوالۍ کې خصه موږ په ولسوالۍ کې هم غیر مسؤول کسان دي هغوی هم د ناامني ته لمن وایي چې یاغیانو باغیان دي په اصطلاح او بعضې حلقات نور دي چې دولت د ناامنه او یاغي باغي جلب نسنی ولای
خلق ډیر د غیر مسؤول وسلوال نه ډیر په عذاب دی او زکات غواړي وشر غواړي پیسې غواړي د خپل کورنۍ لپاره مثلا ټیکاو کالی دکاندارانو نه ټول نه پرځي ورته را دیږي چې موږ ته دومره ټیکاو بوټونه او بده بالا راولېګه.
بل خو د کندز سیمه ییز چارواکي هم د خلکو ستونزې مني او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دې ورستو کې د افغان ګډ ځواکونو د کندز په دوه ولسوالیو خان آباد او امام صاحب کې د غیر مسؤول وسلوالو درې تنه قومندانان نیولې دي او دغه راز د پوځي پلان له مخې ګام په ګام په دې ولایت کې ټول شته غیر مسؤول وسلوال خالي سلا کوي او د قانون منګولو ته سپاري. د کندز خلک د ملي اولي حکومت مشرانو څخه هم شکایت کوي وایي چې له دوی سره د امنیت د تامینولو د خپل سرو وسلوالو د خالي سلا کولو د سپینزر فابریکې د بیرته فعالولو او داسې نورې ژمنې کړې وې خو حال دا چې د ملي اولي حکومت عمر هم په ختمېدو دی خو تر اوسه پورې د ملي اولي حکومت مشرانو خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او له کبله د خلکو ترمنځ د بې باوري فضا پراخه شوې ده. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه ډاکټر امین الله د ورزګان د ولایت اجزاب د ولسوالۍ د مرکز څخه خبره کوم. زه صحتانې د رئیس صاحب څخه دا خواهش کوم زموږ د اجزاب په ولسوالۍ کې شفاخانې ته داسې ډاکټران راولېږي چې د کس عملیات وکړي او ځوانه څېړنه چې وکړي. او زه د صحتانې د رئیس دا خواهش کوم چې زموږ د شفاخانې د واکولو په بازار کې پروډکټیز باید قانوني شي. لنفر وسي مننه.
السلام علیکم و رحمت الله. دلوی خدای جل جلاله په نام زاجم نماد اکبر منصور زید غورما څخه خپل پیغام سبتوم هیله د چې نشر کړی. زه د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی خان او د نور ولړټلو چارواکو څخه یوازینی هیله داد چې لمړی خو په صداقت سره د صلح په باره کې خپل دین او پور کړی او آرامي راځي. بل عرض می داد چې د غورماش په منطقه کې سخته وچکالي ده او خلک د بی مثله قحطۍ او غربت سره په ګریوان. هیله ده چې ملي تجاران او د حوادثو ملي طبعي محترم ریاست او نور خیریه ملي او بین المللي مؤسسې د دې جنگ زده او وچکالي ټول خلکو سره مرستې ته راوهڅوي تر څو چې د لوی پاړۍ څخه مخنیوی وشي. په دې اکله ستاسو جدي توجه غواړم. وسلام مال اکرام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زموږ د معرفت په اړه د فراه ولایت په ولسوالیو کې د دون د مرکز د معرفت سطح په ټیټ حالت کې ده. معرفت په صفر حالت کې دي. په هیڅ ولسوالیو کې بغیر د فراه غالبا لس ولسوالیو به په دوو کې نه حساب یا درسته مکاتب ولري. نورو ټولو ولسوالیو کې مکاتب نشته. معلمان به خپل معاش اخلي او کتاب و قلم و کتاب شو کنفرانسیه د ضرورت په بازار کې خرڅېږي. نو غواړم د مسؤولینو څخه چې په دې اړه توجه وکړي چې دا ځینو خلکو ته چې دا شیان د مکاتبو په نامه ورکوي دا چیرې چیرې خرڅېږي. تعلیم هغه شی دی چې سړی آینده ژوند روښانه او رڼا کوي. نورم په لاس فارم. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
رضوان مراد په سټډیو کې او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي.
د افغانستان په لویدیز فرا ولایت کې د ملي اردو د یو هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې 15 کسان وشل شوي دي. دا خبره د فرا د والي وان ناصر مهری رویټرز اژانس ته تایید کړې ده. په وشل شو کې د ملي اردو یو لوړ پوړی افسر او د غراس د هرات دولتي شورا رئیس هم شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پلوچرخي محبس ته نږدې په یوې انتحاري حمله کې نن درې پولیس او درې ملکیان وشل شوي دي. د دایکونډي ولایت سیمه ایز مقامات وایي د طالبانو په لاس 9 شیرغمل شوي کسان بې کاش په د قومي سپینګیرو او محلي چارواکو په منځګړتوب راخوش شول. د پاکستان سری محکمې اسلام ته د سپکاوي په تور د یوې عیسوي ښځې چې په اعدام محکوم شوې وه د خوشي کېدو حکم کړی دی. د قرغیزستان چارواکو یو کس په سوریه کې له ترکستانو سره د مالي مرستو په تور نیولی دی. او د روسیې په شمال ختیځ ښار ارخانګیسک کې د امنیتي فدرال ادارې مخ ته چاودنه شوې. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په نور موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې د افغان او بهرنۍ نظامی ځواکونو د هوایي بریدونو له امله د نشي موادو د جوړولو او قاچاقو بهیر ټکنې سوي دي. خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښه راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په نیمروز ولایت کې نږدې 1000 کیلوګرام نشه یي مواد وسوځول شول. د نیمروز والی سید ولی سلطانی د دې موادو د وسوځولو پر مهال وویل د تیر یو کال په بهیر کې په مرکز او ولسوالیو کې بیلابیل نشه یي مواد نیول شوي چې قاچاقونکو غوښتل د نیمروز ولایت لاري ګاونډوي هیوادونو ته قاچاق کړي. په دې موادو کې 526 کیلوګرام هیروئین، 450 کیلوګرام تریاک، 300 کیلوګرام امفیټامین یا کریسټال، 232 کیلوګرام چرس او تر 500 کیلوګرام ډیر جامد او مایع کیمیاوي مواد هم نیول شوی ول. د یادونې وړ ده چې افغان ځواکونو په روان کال کې لزګونه قاچاقونکي هم نیول دي. د بدخشان ولایت پولیسو لزګونه لیټر الکولي مشروبات نیول دي. د بدخشان ولایت د نشه یي موادو سره د مبارزې د کشف امیر نصر احمد جهانگیر رسنۍ ته وویل چې دوی په کشم ولسوالۍ کې 329 بوتل الکولي مشروبات په داسې حال کې نیولې چې په دوو موټرو کې د تخار ولایت له ینګی کلا ولسوالۍ څخه بدخشان ته قاچاق کیدل او په دې توری دوه تنه هم نیولې دي. د یادونې وړ ده چې تیر اونۍ د بدخشان پولیسو تر 100 بوتل ډیر الکولي مشروبات د ولایت ته د قاچاق پر مهال نیولې.